ډیوه د دې ماخامنې خبرونه د اهم رپورټونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یا امنیت شورا د طالبانو واکلان د افغانستان په حالات او اندېښنې څرګندې کړې، خو طالبانو دا تشویشونه رد کړي. بل پلو پاکستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب سوالونه پورته کړي او د افغانستان استازي نصیر پایق ویلي ځینې ملکونه د ترهګرۍ په اړه دوګونی چلند لري. په پاکستان کې د میشو افغان کډوالو په اړه د کابینې تازه پریکړه، حکومت د ګڼ شمیر ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو فیصله کړې. چین د سی پیک راهداري په حواله سره د پاکستان د ځینو وړاندیزونو او غوښتنو نه انکار کړی دی. دا چې دلیل یې څه دی او د سی پیک په منصوبه به یې اثر څه وي، د څېړونکو نه به یې واوري. او په امریکا کې د آینده صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند د اوو امیدوارانو ترمنځ په ټی وی باندې دویم پریزیدنشل ډیبیټ یا صدارتي مناظره په کالیفورنیا کې کیدونکې دی. بحث کې به صدر ټرمپ برخه ونه لري. نو رپورټونه به هم لرو، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ.
سړی مشه په خیر راغلی دا وی ډی واخ پرونه دا او تاسو زما غږ د واشنگتن ډی سی نه اوري. دا وخت شوی دی په پېښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بچه. احمد فواد لامیم او لومړی اتصاص پام راګرځوم څو تفصیلي رپورټونه ته. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یا امنیت شورا د افغانستان په حالاتو سخت اندېښنې ښودلې دي او وایي د طالبانو د واکمنېدو وروسته په غیوات کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او اکثر افغانان د مناسب خوراک او انساني حقونو نه محروم کړی شوي دي. خو طالبان د ملګرو ملتونو تشویش رد کړی دی او وایي دا د افغانستان داخلي موضوعات دي. نور تفصیل عدنان رشید تاسو سره شریک کړي.
د نهې یا سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړو په افغانستان کې د خزو پاړه د طالبانو تګلارو غندنه وکړه او په ټولو غړو هیوادونو یې غږ وکړو چې د طالبانو احتساب دی وکړي.
د پاس په تیر وختونو کې داسې مثالونه موجود دي چې د خزو حقونه نظر انداز شوي او اوس دا هر څه د هغې نتیجې دي.
غونډې ته د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویلي طالبان د ساينس او ټیکنالوژي نه انکاري دي او د هغوی ټوله توجه صرف دینی مدرسو ته ده چې افغان ځوانان تندر وکوي او د هیواد راتلونکي خرابوي.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته 15,000 مدرسې جوړې شوې او په دې وروستیو کې د مدرسو لپاره 1,00,000 استادان هم ګمارل شوي دي. دا زموږ فرض دی چې افغانستان د صنفي امتیاز، بنیاد پرستۍ او انتها پسندۍ له زنجیرونو آزاد کړو، شذو جنکیو او ځوانانو ته اجازه ورکړو چې هغه د هیواد په ترقی کې د خوشحالي لپاره خپل کردار ادا کړي.
د امریکا مرستیال سفیر رابرټ وډ د سکیورټي کونسل په غړو غږ وکړو چې طالبان دي د تباهۍ په لار د تللو نه منع کړي او په طالبانو دي فشار زیات کړي چې د بشري حقوقو خیال وساتي او ضرورتمند خلکو ته د امداد رسولو دي اجازه ورکړي.
دا د میاشتې متفقه رپورت کې چې د اگست 2021 نن تر جون 2023 پورې د افغانستان پخوانی حکومت د ملي دفاع نو امنیتي ځواکونو د غړو د وجنې ناحق گرفتاری، جسمانی استحصال او ناروا سلوک او په زور د بيدرک کولو کم از کم 800 پیښې مخې ته راغلي کوم چې د قبول وړ نه دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو په دې غونډه نیوکه وکړې. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په ایکس پوسټ باندې لیکلی د ملګرو ملتونو په غونډه کې په عمومي بخنه، امن او اقتصادي پرمختګ او په ټول هیواد کې د تعلیم په پراختیا خبرې نه دي شوې، یوازې د ښځو په کار او تعلیم بحث شوی دی چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. خود نصیر احمد فائق په خبره په هیواد کې اقتصادي او بشري بحرانونه ورځ تر بلې خرابېږي.
97% of population is
now 97% آبادی په غربت کې ژوند کوي او په درو کې 2% خلک د بنیادی اسانتیاو تر لاسه کولو لپاره کوششونه کوي. 15 میلیونه خلک د لوږې له لاسه اغیزمن شوی، بیروزګاری زیاته شوی او له خطرو باوجود له هیواد د کډوالۍ لړۍ روانه ده.
د چین سفیر هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې افغان ولسته خوراک رسول د ټولنه لوی ضرورت دی.
د ورلد فود پروگرام تازه شمیرې خی چې یو سلويخ میلیون افغانان د خوراک کمی سره مخ دي چې پکې زیاتره خزي او ماشومان دي. نظریاتي او سیاسي اختلاف د انساني امداد سره مشروط کول به د افغانستان ثبات او ترقی په لار کې لوی خنډ دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چاویلي پر روان کال کې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.23 ارب ډالر ضرورت دی، خو د اگست د میاشتې پورې نړیوالې ټولنې څه د پاسه 1 ارب ډالر برابر کړي او اوس هم 2.36 ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي په افغانستان کې پر روان کال کې سکم 1.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې وای په هغوی کې 1.3 میلیونه کسان د مرستو په پروګرام کې شامل شوي وو. عدنان رشید، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
بیا هم خراغلی په دا سال کې چې نړۍ په افغانستان کې د طالبانو د سیوري لاندې د بشري حقونو په ناوړه حالاتو اندېښنې څرګندوي، پاکستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په قانوني حیثیت پوښتنه راپورته کړې ده. د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د ړنګېدو نه پس په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد څوکۍ لا تر اوسه طالبانو ته نه ده ورکړې شوې او نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب کوي. د سیکیورټی کونسل په پرونی غونډه کې د پاکستان سفیر منیر اکرم او د افغان استازي نصیر احمد فائق ترمنځ تاوجن بحث وشو چې جزئیات فضل الله تاسو ته وړاندې کوي.
سمره هم چې غلی ملکونه دي هغه د افغانستان په اړه باندې خپل د دې خدشات او اظهار کو چې پکار نه ده چې افغانستان بیا د ترهاګرۍ مرکز جوړ شي او د طالبانو چې کوم واکمن دي دوی له پکار دي چې د دوی د چترې یا د سوري لاندې هغه ترهاګر ګروپس یا چې کومې ډلې دي پکار نه ده چې هغه وده عمومي او هغه د پکار ده چې د هغه خلاف چې دینو ګامونه پورته کی. پاکستان چې کوم استاد دی نو هغه هم چې دینو د تیر پسیر یا د افغان حکومت چې کوم استاد دی نصیر احمد فائق د هغه سره د خبرو تکرار هم شو او هغه په خپل خبر کې دا یو ځل بیا دا خبره راپور تکړه چې افغانستان چې دی هغه د ٹی جی پی چې دی چې کوم د پاکستان مخالف ډله ده الته کې هغه خپل محفوظ زیون لري او الته نشي هغه د بارډر چې کوم سیمې د پاکستان هغه باندې تلغې د کاروایان کیږي او دغه سي د پاکستان چې کوم سکیورټي فورسز دي یا چارواکي دي په هغه سره چې دی نو په هغه باندې حمله کوي او په دغه لړکې چې دی نو افغان حکومت نه د هغه د غوښتنه وا چې دې طرف ته د پام وکړي شي او د بارډر چې کوم سپینځي دي او ولته چې د امنیت کموزه ده چې کم خلک د افغانستان ناراضي او هغه د پاکستان په امنیتي چې کوم چارواکي دي په هغه حمله کوي نو نړۍ له پکار دي چې د دې مخنیوي وکړي. هغه دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې چې کم غیر قانوني افغان مهاجرین دي نو دا د مختلف ترهاګر ډلو سره کار کوي او زموږ انټرنیشنل چې کوم کمیونټی دا هغه په کار د چې د افغان چې کوم مهاجرین دي غیر قانوني او هغه د پاره د لارې هواري کی او هغه د بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې په جواب کې د افغانستان چې کوم نماینده دی نصیر احمد فائق هغه هم دا وی چې پاکستان باندې دا تورونه لګول چې دوی هم په تیر وختونو کې د مختلفو گروپونو مرسته کړې ده او په کار د شي د هغه هم مخنیوي شي. د پاکستان چې کوم استاد دی منیر اکرم هغه دا خبره پورته کړه چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته نو د افغانستان چې کوم استاد دی په ملګرو ملتونو کې هغه ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ حق نشته په کار د چې کوم غړي ملکونه دي هغه د دې خبره باندې غور وکړي چې کوم استاد د افغانستان په ملګرو ملتونو کې ناشته نو چونکی هلته حکومت نشته نو د حق نشته چې هغه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان نمائندګي وکړي. د هندستان چې کوم وګړي دا هغه هم دا غوښتنه وکړه چې کوم انساني بحران دی نو په کار د چتور نړۍ دی په دې باندې د دې د حل لپاره لارې روباسي او هندستان بعد افغان لس چې دی
د هغې هر قسمه مرستې مونږ مخکې هم کړې دي او دا یې زیاته کړه چې په راتلونکي کې به هم هندوستان چې دی د هغه د افغان ولس سره خپلې مرستې جاري ساتي. خو په هغې کې دا شرط دی چې افغان چې کوم واکمن دي هغې د په کار دي چې د ښځو کومې ستونزې دي یا چې کوم ماشومانې دي هغې د سکول ته د تګ په هغې باندې بندیزونه ختم کړی شي او افغان چې کوم ښځې دي هغې ته دې د کار کولو اجازه ورکړل شي.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې بیا پټه ٹھیک هاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوې پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم خرغلې دا ویډیو ده. په پاکستان کې د حکومتي چارواکو په وینا د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد عملیات لا ختم شوي نه دي او په هیواد کې ځینو خبری ادارو ویلي دي چې مرکزی کابینه په پرونی غونډه کې د ګڼ شمیر ناقانونه افغان کډوالو د ویستورو پریکړه کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل تاسو سره زموږ خبریاله رابعه پیر شریک کړي.
د پاکستان د سرحدونو او کډوالو د چارو وزارت لوی مرتبه چارواکي پرویز احمد جونیجو د دې خبرو پخلی کړی چې نگران مرکزی کابینه د غیر قانوني افغان کډوالو وستلو فیصله کړی ده.
کریمینل اکټیویټیز مې انوالډ ده او فرست فیز
کوم افغانان چې په مجرمانه فعالیتونو کې ککړ وی هغه په پړومبي پړاو کې هیوا تلګل کیږي او د نورو په اړه به هم پریکړه کوو. څوک د پاکستان د تګلارو تر مخه چری نو د هغوی د پاره به اسانه وي خو څوک په جرمونو کې ککړوي نو به ورته مشکلات وي.
د کابینه د پرونی غونډې ورسته ځینو خبری ادارو ریپورت ورکړی و چې حکومت د 1 میلیون نه د زیاتو غیر قانوني افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو پریکړه کړې ده. خوشاغلی جونیجو د داسې کومو شمیرو یادونه ونه کړه. افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسی پر پاکستان او ایران شخ کړی چې په خپل هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د منل سوو اصولونو لمخې دوستانه چلند وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د خپل حکومت ژمنه هم تکرار کړي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کاروي. دلته اکثره دا ویل کیږي چې پاکستان د غیر قانونی افغان کډوالو خلاف سخت چلند زکه کوي چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدام نه کوي.
امنیتي اندېښنې په پاکستان بالکل شته لیکن امنیتي اندېښنو هغه لاس دی سبب څه دی اخو د تحریک طالبان لخوا یو جګړه د پاکستان د ریاست خلاف هغه موضوع نه ده. او یو دوه درې کسان چې افغان پکې هم وي ځکه دا خو د پاکستاني افغان طالبانو خو یو نظریه یو موقف او نیوالی پاتې شوی دا مدونه خو پکنه دی ملوث چې افغانستان یا تیر حکومتونه یا اوسنی حکومت غواړي چې افغانان دلار شي ورته جنگ وکړي. نو که هغه په دغه بنیاد وسل کېږي نو دا په دې باندې د سانځي کې په کار حالات ته قتل پکاري چې افغانستان کې ولې خلک راځي لکه پاکستان خو مجبوریتونه وي اسه خو څو وایښ نه دي کنه چې هغه د خپل منډه بهر لاړ شو د مهاجرت جون دی مهاجرت جون نسان خو نه دي.
پاکستان له څوکلو راهیسې د میلیونو افغان کډوالو کوربا دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه د 1.3 میلیونه څخه ډیر راجستر شوی افغان کډوال او د 4,22,000 هغه خلکو کوربه توپ کوي چې کال 2022 تر پایه پورې پاکستان ته راغلي. څه ریپورټونه دا هم وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې نږدې 1 میلیون افغانان په لکانونه توګه پاکستان ته راوښتي دي.
مشکلات خو د دې دي چې دوه طرفه زیات دي ځکه دلته چې کوم افغانان پیدا شوي دي هغه دلته غټ شوي دي هغه دلته ایجوکیټډ دي
هغه د مختلف زینو کې ډیپټین لري یا کسو ګام لیول کې کاروبار لري نو هغه دلته د شوي لکه د خپل ملک نو هغه کو دي نه زی هغه قدمور نه چې جو جدا کې دلته فائدہ شوي دلته غټ شوي دي د هجرت شپې ورې تیرې کړې دي نو د دې وجه نه چې کوم افغانانو سلطه زی هغه خفکیږي مایوسه کیږي.
پاکستان وړاندې هم څو ځله ویلي چې غواړي افغان کډوال سر تر زر خپل هیواد ته ستانه سیم. البته د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر د کډوالو د جبري ستنېدو له پالیسي سره موافق نه ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم د افغان کډوالو په باب، په پاکستان کې د نیول کېدو لویری ګڼ شمیر افغان کډوالي کورنۍ د پاکستان د چمن سرحدي ښار دلاري بیرته خپل ملک افغانستان ته ستنیږي. په چمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې هر ورځ د شلو نواخله بیا تر دیر شو پوری افغان کورنۍ د چمن د لارې افغانستان ته ځي. دغه افغانانو په چمن پوله کې د ویډیو ل خبريال نعمت الله سرحدي سره خپل تاثرات داسې شریک کړي.
دغه د سمانونو څخه ډک مټشان د افغان کډوالو دی د پاکستان د کراچي، کوټي، پښین او چمن شهرونو څخه واپس خپل وطن ته روان دي. دا وخت د پولیس پرې نکټې ته سرمه پاکستانی چارواکو د تلاشي اخیرنی ځای ته داخله دوه په انتظار دي. دغه افغانانو و بي وي دی وته وویل په پاکستان کې د نیول کېدو لویری د خپل وطن ته واپس روان دي. برته تلونکو افغانانو وایي چې دلته د ماشي تنګي سره مخامخ خو په افغانستان کې ارزانه ده او امن دي.
کراچی کې شپې کولنې کې اوسېدلم، دلته 15 کلونه اوس دغه شپږو میاشتو کې لکه ډېر مګر تکلیف وو. له کوره وتای نه شو، دوسته ده لکه په کار ته تلای نه شو. یو ګرانیږي زیاته راغله، موږ به واته سو کار کو، پغې باندې یو شی نه کېده. اوس مجبور خپل وطن ته ماشاءالله ښه امنیت راغی، کار شته، هڅه شته، بیرته خپل وطن ته ځو.
د فلسه د خو ډېر څنګه ول وو، کار ته نه سي وتلای شي، کارت د روشن نه یو کې بیا کارت ونی وله خو بیا هی تنگول نشکو بس معلومه نو ورځ مالو هر وخت چاپی به ولا او نیول بیا نه پرې خو بیا کارت شو خو بیا خنه پرې چا چې کارت دروست هغه نه ولا مې پیسې ورنه خسل بیا یې لکول یې لک پارچا په کارت ونه یو باجه هغه نه ولا تر کې بند سپړو شپانه سولې ولا سولې کې چې بندي وو هو ساغه د پرم ماشام رایلا سو
چې نو چې پښتو باندې تنگول وا کاروبار نسته یوه خاطر نو زوی تلای کورج د کور بو وته لورور وو بینی ولو دی برابر در پاس کولو بچان مو دوره پاته و دا مشکلات په وجه باندې مو اراده سوچ دورې واړو نو وستا دی راغلی پر بارډر باندې ولاړ د شاده پاک ډیپس راځي جمع کیږي لیکن موږ شتاب یو ور اجازه نه راکې چې ولاړ سپور مخ بچان ماړو ول دلته په دغه کې ناس چکن مرکز کې ناس موږ دلته انتظار یو اجازه نه ستره
ولته خواري ورته ګران په دوار شو باندې ګوډه مازور ورنسه د خلاصونه نه اوري په دا بارډر باندې دا غوټ ان شاء الله ولې اوري ولا کرن صد خلاص یا په وړو رسېرم یا ولک په وړو رسېرم یا ولک په شر سره د سرا کرای په 400 روپۍ و.
په کراچي کې د طالبانو د حکومت کونسل جنرال سید عبد الجبار تخاری و وی وی دی وته ویلی وو چې د 9 سپتمبر رئیس پاکستاني چارواکو یوازې په کراچي کې نه سو افغان کډوال نیولې دي چې شاوخوا 2.5 سو په کې د خلاصې دوه وروسته د چمن لارې افغانستان ته واپس ول. نیول سی افغان کډوال په پاکستاني چارواکو تور پوری کوي چې د قانوني اسناد لرلو باوجود نیول سی دي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ خبري رسنوي ته ویلي دي چې په پاکستان کې یوازې غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو امر یې کړی دی او قانوني توګه پاتې کېدونکو افغان کډوالو ته سن ویل کیږي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. د وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
وی وی ډیوا پروګرام ته بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. د پاکستان د الکترونیکی میډیا د څار ادارې یا پیمرا سپریم کورټ کې درخواست ورکړې چې د اسلام آباد په فیض آباد کې د سخت دریځ تحریک لبای کې پاکستان یا ټی ایل پی لخوا د 2018 کال د احتجاجي پرلت په اړه د محکمې د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست بیرته واخلي. دا چې خبره څه ده او د درخواست د مسترد کېدو غوښتنه ولې شوې، زموږ خبريال الیاس خان به معلومات راکړي. چې هم دا شیبه د سکایپ د لارې اسلام آباد سره موږ سره په پروګرام کې دی او ورته خراغلاس وایو. الیاس خان سپ سټډیو مشه په خیر راغلی. سلامات اوسې. اول خو در د فیض آباد د پرلت په اړه باندې چې څه پریکړه شوې وه لږ وضاحت وړاندې کړئ. قصه څه وه او ولې دومره کلونه پس بیا دا خبره را تازه شوې ده؟
جی لامی صاحب بالکل زمونږ کتون کو اوریدن کو تب پتہ ہی کله چې په 2019 کې دا سعودي مذهبي ډلې تاریخ لبے پاکستان لخوا چې کم پنڈای او اسلام آباد خارونا یو بل سره ملاوي بلکې غون پنجاب هم هغه تړل شو تقریبا تر دو هفتو پورې او دا غي نرستو بیا سپریم کورٹ اس خود نوټس هغه وخت اخستې او چې نه انت سپریم کورٹ ته وکیلان لیشو او نه خواستون کی دغه از خود نوټس بیا د دې پیښه واخستل شو چې آیا د کم قانون د لاندې د خلک دلته کې ناشتي او د احتجاج کوي یا چې د دې کومه وختنه د حکومت نه چې هغه د ټوپک یا د پوتک په زور باندې اومني په هغه کې چې کم بیا دغه فیصله تقریبا په 2013 کې دغه فیصله معقوله کړی شو او د مختلف اورونو نرستو او 2019 کې بیا قاضی فایلی ساتي هغه وخت هغه د وکاسي پنچ مشرکا ولا دغه فیصله ور کړی و او هغه کې دا ویلیو چې پوزي چې څومره اداري دي دا وی کار په سیاسي حل زلو کې لاس وهن نه دا دغه رستا چې کلا حکومتي ډلو دغه ډلې مذهبي ډلې سره خبرې وکړي جرګې په اوپر چې دا ځای خالی کی خوای نه منله او چې کله پوز یا دغه استخباراتي ادارو دوی ته وویل چې دا فیض آباد خالی کړي دا غیر نرستو دغه د نبی پاسې تل او چې کله دوی پاسې تل نو دوی دغه په سوشل میډیا باندې دا لیدل کېدل چې یو یو کس ته پیسې هم پوزي چارواکي ورکوي. دغه هر څه ذکر بیا قاضی فایز عیسی په خپل فیصله کې کړی وو او ویلی وو چې د دې نه دا تاثر ځي چې زمونږ د پوز چې څومره درې واړه پوزونه دي یا استخباراتي ادارې دي که ایم آی دا که ایس آی دا آی ایس پی آر ته پکې هم امر کړی وو چې دغه قسمه د خپل د سوګن سرغړونې نه دې دوی واوري او د ګډو ځواکونو مشرانو ته دغه امر کړی وو د دفاع وزارت په لاره چې کوم چارواکي په دې داسې قسمه سیاسي هلو ځلو کې یا ګوندونو سره دوی اړیکې لري د هغوی خلاف دې کاروایي وکړي. نو د هغې وروسته بیا د قاضي فایز عیسی پر ضد دا غوښ د پی ټی آی حکومت لخوا یو ریفرنس هم داخل کړی شوی وو او دا یو شمیر تقریبا اته خواستونه مختلف استخباراتي ادارو د وزارت دفاع د پی ټی آی د مختلف نور خواستونه تقریبا راغلي چې کې دوا تر دې هم پورې واپس داسې محل باندې راستې شوې دي چې سبا نه په دغه قضیه باندې روانه پیلېږي.
او اوس په داسې وخت کې بیا پیمرا او استخباراتي اداره ول وړاندې کیږي او بیرته خپل هغه درخواست مسترد کړي غواړي بیرته د اخیستو غوښتنه کوي. دا په څه معنی پیمرا په دې کې څه برخه لري؟
دې کې ظاهره ده چې هغه وخت سره چې کوم چینلو دا لایو خولو په ژوندۍ پڼه باندې او هغه باندې هم دا خبرګون سرګند شوی او چې دا نه دی په کار هغه بیا پیم را سره بند کړي او څه بیا هم دا غین علاوه به خودل نو مختلف داسې خلک پدې کې راغلي لکه شیخ رشید په خپل راغلی او زیاتره یو دریس پکې دغه چې کوم د دغه درخواستونو کې راغلی او هغه یو والی لیدل کېدو هغه دغه چې کوم فیصله ورکړې شوې ده جسټس قاضی فایز عیسی لخوا نه دینا د پوز یا د ګډو ځواکونو دریو وړو ځواکونو یا د استخباراتي ادارو سات ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دوی دریز دی کې نه دی اوریدل شوی او بغیر د دریز نه یا ثبوت نه دا فیصله چې کوم ده سپریم کورټ را کړی ده. نو دا مشترکه یو قسم دی اته ور درخواستونو کې دا پلی
او یو بل اخیری پښتنه قانون پوهان په دې برخه کې څه وایي او دا چې دا قضیه سبا اوریدنه شروع کی اوریدنه شروع کی یا د امکان شې دا اوریدنه برته مسترد شي اثر به سی قانون پوهان سره مخبري کړي.
جی بالکل پدیا باندې لامې صاحب د قانون پوهانو دغه وینا ده چې یو خو کې دې شي چې کم د اورونه ده د اوزن ډول شي ترغه پورې چې ترکه مې پورې پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم پارلیمان منظور کړی او د سپریم کورټ د مشر قاضي اختیارات راکمول د پاره چې اسکوټ نوټس پر صرف مشر قاضي نشي اخیسته هغه د پاره به درې کسي بین جوړیږي او چې کوم خلکو ته سزاګانې شي وي هغه د خپل لسانی پر ځای باندې یو غټ بینچ په لاغوي او خواست او لکه نظر سانی کې به صرف چې کوم بینچ نه یو کس ته سزا شي وي هغه بینچ او هغه وکیل به په نظر سانی کې حاضرېږي او پریکټس اینڈ پروسیجر کې چې کوم بدلونونه پارلیمان د خوښي ویو هغه کې یو خدای اسکوټ نوټس دغه دغه کم کړو اختیار د چیف جسټیس بل سایل تدغه یو اختیار ورکړی شوی چې هغه دوباره خپل یو اپیل کولای شي نو وکیل هم کولای شي او دا یو هټ بینچ په دغه دغه مقدمه او لري دا زیاتره وکیلانو دغه هم یو دریز دی چې تر څو دا فیصله راتلو پورې دا قضیه وزندول شي.
ای اسان ته ډیره زیاته مننه پوره تفصیل مو وړاندې کړ ژوندۍ اوسئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د نرخجانو د حقوقو د مبارزینو لخوا د سخت احتجاج وروسته د پاکستان د شناختی کارډونو جاری کونکو ادارې یا نادرا د څلورو میاشو ځند وروسته نرخجانو ته د شناختی کارډ د جاری کولو عمل بیرته پیل کړی دی. تفصیل د اسلام آباد نه د ارشاد حسین په دې رپورت کې.
د سکال د مئی په میاشت کې د پاکستان وفاقي شری عدالت د نرخزیانو د قانون کال 2013 د زنیمادو خلاف د پریکړې ورکولو وروسته نادرا نرخزیانو ته د قامی شناختی کارت جاری کول عمل او درول وو او اوس بیرته پیل کړی دی. په پاکستان کې د نرخزیانو د تنظیم ترانس جنډر رائټس کنسلټنټ مشرا د نادرا د فیصله هرکلی کوي.
تین مہینے جس طریقے سے ہماری کمیونٹی نے گزارے ہیں
تنرشزیانو ٹولونی چې دا تیر درې میاشتې د شناختی کارډونو بغیر تیرې کړې دي هغه ډېری بوجنونکي وي. شناختی کارډ یو داسې سیز دی چې د ډیرو بشري حقوقو سره تړلې دي. روزګار، تعلیم او انصاف ته د رسد حق د شناختی کارډ د لارې ترلاسه کیږي او موږ څخه د نادرا لخوا د شناختی کارډ د حق په تړلو سره موږ به وطن شاریان جوړ کړی سوي وو او اس مجریاست یو زل بیا خپل شاریان تسلیم کړو
جس کو سٹیٹ نے دوبارہ سے آن کر لیا ہے بائی ایشوئنگ شناختی کارڈز.
د پاکستان د شناختی کارډونو قامی ادارې نادرا 13 ورځ جاری کړی نوټیفیکیشن کې ویلي چې د نرخزیانو د اندراج عمل د ودرولو لپاره جاری کړی حکم بیرته اغستې دي. د نادرا د ولسی اړیکو یا پبلک انگیجمنت د سانګي مشر رضا قاضی ډان ورسپانې سره خبرو کې ویلي نادرا په آئینی توګه نرخزیانو ته د جنس د بدلون سره د شناختی کارډ چاپ کولو پابند ده. په پاکستان کې د موټر چلولو د لایسنس د صحت اسانتیاو ته د لاسرسي نه علاوه په بینک کې د کارتو د پرانستلو لپاره قامی شناختی کارډ لرل لازم دي او د اوټ حق کارول هم به له قامی شناختی کارډ ممکن نه دي.
لګاو صبر تاسو ته نه وي چې شناختی کارډ هغه سره اوس نشته ځکه چې تاسو یې په فساله کړی ده چې شناختی کارډ نشته او شناختی کارډ تاسو لازمی جوړ کړی دی چې دې باندې به الله ووټر چول شي د شناختی کارډ په ووټر لیست کې نو هغه تا ډیسنفرنچایز کی نو خوځي ډیسنفرنچایز دي دولس بلین یا ترانسجنډر ډیسنفرنچایز دي.
د پاکستان پارلیمان د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ لپاره په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ په نوم قانون منزور کړی وو چې مقصد یې نرخزیانو ته قانوني شناخت ورکول او د جون په بیلابیلو سانګو کې د حقوقو پی جن گلی باوری جوړول دی. په پاکستان کې لنر خزیانو سره د غیر مساوي چلن او د دوی د بنیادی بشري حقوقو د سرغړونو لقبل زیاتره نر خزیان په لارو کوسو کې خیراتونه غواړي او په ودونو خادو کې د ګډا نسا ترڅنګ حتی په جسم خرڅولو هم مجبور کیږي. د نرخزیانو د حقونو لپاره د کارکونکو تنظیم د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د تیرو سلورو کلونو په محل نږدې 29 نرخزیان وجل شوې دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د هم بخیر اغلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په حق له د جوړې شوې کمیټې د تازه رپورټ تر مخه چین دوی سره په غونډه کې د پاکستان د وړاندیزونو او غوښتنو لمنلو انکار کړی دی. څېړونکي وایي له دې نه څرګندېږي چې چین د سی پیک منصوبې د لارې صرف خپلو اهدافو ته رسیدل غواړي. تفصیل به د احسان محمد خان نوورو چې همدا شیبه د اسکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. احسان محمد خان، سړی مشه په خیر اغلی.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه.
سلامت اوسئ. اول که دارت وایسي چې دغه غوښتنې یا مطالبه څه وي، په دې برخه کې آیا څه ویل شوی دی په دغه رپورت کې کنه؟
دا سیده دغه د انګریزي ژبې یو ټلیکوم او رسپانه د اکسپریس ټریبیون د غي کوم تحقیقي رپورت ته دا خور شوه دی، او د دغه رپورت تر مخه چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې د پاره چې کوم د ګډي همکارۍ کومه کمیټه ده، د دې کمیټې 13 کومه غونډه شوې و چې دغه د اکتوبر په میاشت کې تیر کال شوې و. د دې منرس یا د کیکی چې دی چې دغه غونډه کې کوم خبرې د وړ وړ خوشوي وي، د دغه رپورت تر مخه دا بیا وزنډول شوې، او دا سګنی کال هم د جولای په میاشت کې لاسلیک شوې د دوړ وړ چې دی بیا په یو شایانو باندې موافقه وکړه. خو په غونډه کې چې کومه تیره غونډه شوې وا پاغي ویل کېږي چې پاکستان دا وړاندیزونه مخې ته کړی وو چې پاغي کې د توانایي پروژه وي، پاغي کې د سیلګرۍ د ودې لپاره داسې شان وو چې په ګلګت پاکستان او خیبر پختونخوا کې دغه ډول په آزاد جمهو کشمیر کې دی هم دغه غوښتنه کوله د سیلګرۍ د ودې لپاره، او د سره بیا نور د یعنی د موسمي بدلون د بدو اغیزو څخه بچ کېدو لپاره هم دی داسې وړاندیزونه کړي وو، د ځنې پروژو غوښتنې کړي وي. د بل خوا بیا د چین لخوا چې کوم په گوادر بندر کې کوم د توانایي پلانټ دی یا چې کوم پاور پلانټ دی هغه په کویلی باندې روان ساتل کېږي، او د هغې په هکله هم په دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې پاکستان غوښتل چې دغه تر د کویلی ته راوړل شي، د تیلو په ځای باندې دغه د تر کویلا په دې کې وکارول شي. داسې ځینې نورې غوښتنې هم وي، خو هغه چین ورسره دغه رپورت وایي چې چین ورسره نه دی منلی. زما خپل دغه رپورت کوم جوړونکی چې دی شاباز رانا دغه سره هم خبر وشو، هغه ویل چې دغه کومې دقیقې منرس چې ورته ویل کېږي چې کومه غونډه وشي، د هغې غونډې نه وروسته بیا چې دواړه غاړې په کوم شایانو باندې موافقه شوې وي هغه منرس خوره کول کېږي. د ده په وینا باندې چې ډېر هغه شایان چې پاکستان وړاندیزونه کړي په هغه باندې چین وته موافقه شوه نه دی، او د دې وجه بیا هم د په وینا باندې چې چین دغه ګوري چې د دومره سرمایه کاری کاغه وکي دا بیا د هغه په ګټه نه راځي. نو دغه رپورت چې دی په دې اکل باندې دغه د اکسپریس ټریبیون ورته
احسان محمد خان صاحب په دې اکله باندې د پاکستان د حکومت چارواکو څه تبصره کړې ده کنه، چې خصوصا د چین سره یې اوس تعلقات څنګه دي، د سی پک د منصوبې په حواله سره دا کارونه جاري دي؟
زما خپل نن د سی پیک چې کوم چیف اکانومیست یا اگزیکټیو ډایریکټر یعنی د دې د ټولو لوی چارواکي دی، د هغه سره زما خبره وشوه. هغه وویل چې دا د دغه منصوبې د سبوتاج کولو لپاره دا قسمه پروپاګاندا کول کیږي، او دای بیا اساسه وګرځو. د کوم د اکسپریس ټریبیون رپورټ دی د په وینا چې دا بیا اساسه دی، او دا زور زړې خبرې دراغستې دي، د اوسنۍ خبرې نه دي. د په وینا باندې چې دا د کال مخکې کوم خبرې وی دا دی راغستې دي، خو دا ویل چې دا وخوس د دې د غډ همکاري روانه ده، او د پاکستان لخوا د دغه کمیټې یاد کړی چې کوم د غډي همکارۍ کومه کمیټې ده غړي چې دی هغه په چین کې دی، د جمعې په ورځ به بیا ته هم راځي. او دا ویل چې دغه کومه همکاري ده، دغه کلک روانه ده، دغه پروژه به هم په مخه بیایي او دغه ګټوره پروژه ده، ځکه هم دغه قسمه ریپورټونه د دې لپاره خپرول کیږي.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته
نړیوال بانک وایي په پاکستان کې د مجموعي آبادی 40% برخه د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي او په دې کې 1.25 کروڑ اضافه شوې ده. اقتصاد پوهان وایي تر ټولو زیات غربت په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې دی چې لوی علت یې د حکومتونو لخوا توجه نه کول دي. تفصیل د عثمان خان په ریپورت کې.
دا اقتصاد پوهان وایي په ملکی کچه د زیاتیدونکو ګرانۍ د بنیادی اډانې د نشټوالي او د کمزور اقتصادي پالیسۍ ولوجي د عامو خلکو ژوند اغیزمن شوی. وایي د دې بنیادی وجوهات د حکومتونو نه پاملرنه او په دغه سیمو کې د امن او امان خرابیدا، ځکه زیات غربت په وړو صوبو کې دی.
یو ان ڈی پی شو یا د پاکستان خپل سرکاري د شمار شنو دغه ټول د ښکار کوي چې یاره دلته کې دا 220 دی، نو دا په غربت کې د ټولو نه زیات دی. د دینه علاوه په د انساني ترقۍ چې موږ ته هیومن ډیولاپمنت وایو هغه کې د ټولو نه لاندې دی او ډېر غټ دغه دی. یو ګیپ دی د بلوچستان د خیبر پختونخوا او دغه دوه نور صوبو.
نړیوال بینک ویلی په پاکستان کې د مینځنۍ درجې د خلکو آمدن د کال 2013 راهیسې 4.15% کم شوی او د یو کس په سر ورځنۍ آمدنی 3.20 ډالر ته راکوزه شوې ده. په ریپورت کې ویل شوی 1.25 کروڑ نور خلک د غربت د کرخې لاندې تلي او په مجموعي توګه 9.25 کروڑ خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. اقتصاد پوهان وایي دا د حکومت ذمہواري ده چې بېوزله او غریبو خلکو ته د مرستې لاس سورکړی.
حکومت لګیا دی یا زمونږ چې کم د غدي چارواکي دی او وی ټول په دې سيزون باندې فوکس کوي چې او وی اپر کلاس خلکو ته د ریلیف ورکولو کوشش کوي او دا غوینه پراپر طریقې سره ټیکس نه کلیک کیږي. همیشه زبېما چې کم مونږ لوور کلاس خلک دي نو لوور کلاس خلکو ته مونږ ریلیف د اپر کلاس خلکو نه ټیکس اغشتو کې ورکول شي او دا د اکونومکس چې کم کینیزین تھیریز یې هغه داسې سپورټ کوي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا اداره وایي په پاکستان کې زیات غربت په بلوچستان صوبه کې 15.5%، په خیبر پختونخوا کې 15.5%، په سیند کې 15%، او پنجاب کې تر ټولو کم 15% ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي د یو هیواد د اقتصادي پرمختیا لپاره منځنۍ درجه یا میډل کلاس خلک یو ځانګړی حیثیت لري او دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار لوبولی شي.
د انډیا یا د بھارت چې وته وی هلته د 15-20 کروڑ میډل کلاس دی چې اوی پیسې ورکوي په تعلیم، اوی زی شاپنګ هم کوي، اوی سیزونه مخلي. نو ټول ملکونه غواړي چې مونږ د په هندستان کې انویسټمنټ وکړو، هلته د کارخانې ولګو، مونږ د هلته ایکسپورټ وکړو، اوی باندې د خپل سیزونه خرڅ کو.
نړیوال بینک وایي د 13 کالو راهیسې په سویلي ایشیا کې د یو کس آمدنی 4% زیاته شوی، خو پاکستان چې د سویلي ایشیا په هیوادونو کې مخکې تر ټولو زیات د یو تن په سر آمدن لرو، په دې سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې هیواد جوړ شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
په خیبر پختونخوا کې ډېرې غیر سرکاري ادارې د حکومتي ادارو په مرسته د ښځو د سیاسي شمولیت او خودمختاري لپاره کار کوي. د کینیډا حکومت په مالی مرسته هم د 13 کلونو راهیسې یو منصوبه روانه ده. د دې منصوبې په اړه غونډه کې ښځو فعالانو په خیبر پختونخوا کې د ښځو د سیاسي او معاشي خودمختاري په ضرورت باندې بحث وکړ. تفصیل یې د سعدیا قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې اوریدلی شي.
په دې غونډه کې د شریک خزو فعالانو د خزو لپاره د داسې حکومتي ګامونو غوښتنه وکړه چې صوبه کې د خزو حقوقونه عملي شي. دغه خزو فعالانو په بیلابیلو ادارو کې په بیلبل حیثیت کې د خزو سیاسي شمولیت او خود مختیاری لپاره کار کړی دی. د خیبر پښتونخوا د خزو حقوقونو کمیشن په خانه مشرار عفت سردار فکر کوي د خزو په حق لاس قوانین لکه د کورنی تشدد د مخنیوي قانون، د تولیدي صحت قانون او د کور دننه کارکونکو خزو حقوقونو په حق لا ډیر کوششونه نه پس قوانین منځور شوي، خو ای په هغه عمل ضرورت ته چې د خزو ژوند خشي
لکه هغه په ګرځي مونږ انګیج شو ساده هغه په کار دي چې دا شان د خپل رول ادا کولی شي په کمیونټیز کې. نو دې لپاره دا ډیر ضروری دی چې دا پروجیکټ یا دا شان دي نور پروجیکټونه دې صبح ته راشي او د خزو مدد وکړي ځکه خزو اوس هم چې د ډیر رسته دي سړونه په دې پروونس کې.
خو کاروباري خزو چې د سیاسي حکومت حصہ هم پاتې شوی غوښتنه کوي د نن سبا خراب معاشي حالاتو کې ضروری ده د خزو حکومت باندې صرف خلکو د پوهې ورکولو په ځای د خزو د معاشي خود مختیارای د لپاره عملی ګامونه واغستل شي.
نو دی حالات به خو زه ګورنمنت ته هم دا وایم چې دا سه خواتین ته یا زمونږ زنانه او ته دا سه سټپس ورکی دا سه فیسیلیټیز ورکی چې هغه بهر راوځي کارونه وکي. وای چې کوم اکانومي سچويشن نن سبا کوم انفلیشن روان دي دې کې که خواتین کار نه وکي کنه آی ډونټ تھنک سو چې زمونږ اکانومي به امپروو شي.
د تیر سلونو کال راسي خیبر پښتونخوا کې د خزو د سیاسي شمولیت او خود مختیارۍ په حق لا کارکونکي زهرا لوکمان وای سیاسي شمولیت نه بغیر دغه هر څه نامکمل دي او دغه حقونو په حق لا خزو ته پوهي او آگاهي ورکول لپاره یو منصوبه روانه ده.
زمونږ د چکم پروګرام دي دا مینلی څنګه دي نوم خې دا فوکس زنانو خود مختاري حواله سره او دا غوي سیاست کې شمولیت حواله سره چې خپل ووټینګ رائټس او پیجنی او خپل سیناسي په وخت جوړ کی یو طریقه ورشي چې ووټ بسنګ چي او خپل کسان او پیجنی لکه ایر ریسپیکټیو اف اني پولیټیکل پارټي مونږه د پولیټیکل پارټیسیپیشن چې زنانه ایز ا کینډیډیټ هم مخراشي او ایز ا کانټیسټنټ هم مخراشي.
د خزو د حقونو لپاره د حکومتي او غیر دولتي ادارو کې کارکونکو دغه مېرمن دغه غوښتنه په جواب کې د نګران صوبایي حکومت د خزو د خیر خیګړو وزارت وزیر جسټس ریټایرډ ارشاد کیسر دغه خزو لا باور ورکړلو د دوی په واسه کې سهم وي دوی به د خزو حقونو یقیني کولو لپاره کوټلي ګامونه اخلي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور. سم د امریکا حالات په امریکا کې آئنده 2023 کال کې صدارتي انتخابات کیدونکې دي او د دې لپاره ریپابلیکن ګوند کې د نننه د صدارتي انتخاباتو امیدوارانو د وخت لا خپل کمپاینونه پیل کړی دي چې د ګوند نننه ټیکټ وګټي او په عمومي انتخاباتو کې د ډیموکرات کاندید مقابله وکړي. په دې لړ کې نن د چهارشنبه په ماخام په کالیفورنیا کې د ریپابلیکن امیدوارانو دویم پریزیدنشل ډیبیټ یا صدارتي مباحثه شروع کیدونکې ده. ما سره په استودیو کې زموږ همکار پیرز بشا صاحب شته چې نور معلومات په تاسو سره شریک کړي. پیرز صاحب مشه په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
اول کراته وایي چې د نن شپې په مباحثه کې به د ریپابلیکن دوګن نه څو امیدواران ګډون ولري او د چا ځای به خالی وي.
روځي دا خونو څنګه تاسو وې دوم ډیبیټ دی نن امریکای په ټیم نه هوځي بدلته دا شروع کیږي او په دې کې هو کسان دي د ریپابلیکن چې کوم امیدواران دي او په کې پرزیدنت ډونلډ ترامپ چې په خوانې صدر او هغه په کې نوي دا دوم ځل دی دوم ډیبیټ کې اول ډیبیټ کم دی نو په دوم کې دینشته دي او چې کوم نور هو کسان دي هغه د فلوریدا گورنر فار ایگزامپل ډیسانټس هغه به وي اغه یو ان ته کوم سفیر وا د امریکای نکی هلی هغه خبرې کوي ویویک سوامرامي هغه به وي هغه یو بزنسمن دا دین علاوه مایک پنس وایس پرزیدنت دای به وي ټیم سکاټ چې کوم یو سېنټر دا نارت کارولاینا والا دای به یو سره ډیسانټس کریس کریستری چې نیو جرسي گورنر وو دای به خبرې کوي دا وکسان او ترامپ بنوي نو د ورته بیا هم دا وی چې ترامپ کمی به خلک
محسوس کوي د ترامپ د نشټون خبره کرا واخو مخکې چې نور مسلو تلل شو تاسو مخکې میادونه وکړه چې په مخکيني مبایسي کې هم ترامپ نو حاضر دي کې هم نو حاضر نو دا به آیا د دې په توان نه وي دا ول نه راځي یاده دي چې ډېر ډاډا د خپل په کامیابی باندې
راځي په کامیابی خو که تاسو وګورئ نو خو ډېر ډاډا په دې دی چې ترامپ که تاسو وګورئ د امریکای په تاریخ کې نن چې کوم دا غونډه کیږي د ریګن لایبرری په کالیفورنیا کیږي او دوه داسې صدر پاتې شوی دي چې هغه ډېر بیسټ پرزیدنټس ورته وایي یو رونالد ریګن او یو پرزیدنټ ټرمپ هغه 41% هغه اپروول ریټ خلکو چې دی ور هپی او د 37% خو بیا چې کوم هغه کې د نو ګورو په ډیبیټس کې وګورو نو یو خو د پټولو باندې لیډ دی ایون چې ډیسنټس چې کوم فلوریدا گورنر هغه خلکو دا وی چې هغه کې دی شي خو هغه ستر روان دی هغه مخ کې دا ویویک سومرام چې کوم دی هغه مخ کې روان دی نکی هلی او دی په یوزي ویلار دی اوس دومره بدلون راغی نو یو الته دی بلک په بیا په نېشنل لیول وګورو نو ایون د بایدن ترامپ تر مخ کرا واند لاس پوینټ
او دنش په پر دی ډیبیټ کې یا موبایسي کې به مهمه موضوعګان سی په کوم مهمه ټکو به د خبرې وشوي چې پیشبینی شوی ده
جی اول خو ګوري ما بیا به مثال درکم دا ریګن ریګن یو ریپبلیکن هغه او ریګن چې کوم پارټي ریپبلیکن پارټي چې یادېږي هغه ریګن سره یادېږي نو یو خو خلک دلته څرونکو دا وایي چې د ریپبلیکن پارټي کې دنه یو هغه روان دی مباحثه روانه ده په ډېر شوز باندې پاکه بار شنټول نه ټاپ باندې ده بل ترامپ ته چې آیا ترامپ په ځای به څوک واخلي او ترامپ سپورټرانو ته څوک اپیل کولای شي چې هغه نه واړوي او دلته راولي نو هر کله ما په خیال داسې نخ کاری چې څوک پاره کی چې سمرم کسان دي کرست کرستین علاوه چې هغه په ترامپ باندې ډېر زیات نیوکه کوي نور داسې نه کوي خو کلچرل چې کوم ایشوز دي لکه بار شنټول تاسو ته چې په دا باندې ډېر بحث ته بل په د امریکای په قرضونو باندې کومو ګورو دلته ډیر زیات قرض اخستل کیږي 800 میلیون هر یو غنټه امریکا په خپل قرضې کې اډیشن کوي او 2 بلین ډالر هر میاشت د غسود باندې ور کوي نو دا ډیر غټ یو هغه د اودې دلته ایشو دی او حکومت دی اګریمنت کړي او د غسر بایدن د دیموکراتیک غسر حکومت سره نو هغه کوم دی وای چې موږ به سپندینګ به دغه سه جاری ساتو په 25% دا بنیادی دنه خبرې دی فلحال او بیا یوکرين وار جنگ دی پاګ باندې هم به خبرې کیږي نو دی ټول بډ مبایسه کې بدون دا تفوس کیږي دا به تاسو څنګه دا مسله حل کوي نو دی به کوشش کوي چې
د ریپابلیکانانو د دنن شپې مبایسه په اړه خبره وکړي خو لازم ده چې د دیموکراتانو خو هم یاد کو پر دیموکراتانو خو کې داسې مناظره خو کېدون کې نه ده انتظار نشه چې په انتخاباته پورې داسې کوم مناظره وشي کاندید معلوم دی که څنګه
جی د دیموکراتو خو جی اخار هغه د چې بایدن په خپل اعلان کړی دی چې دی بیا ودریږي نو بایدن د اور سره به چې کوم وایس پرزیدنت ته د ما په خیال مکه به یو سره نو هغه به مبایسه نوي دا د ریپبلیکن پارټي چې کې دنه خبره ده او هغه به یو کینډیډیټ باندې راځي کیږي
خو کنونشن به کیږي د دیموکراتانو هم
کنونشن هغه به کیږي خدا سه ډیبیټس باندې کیږي هغه هغه خار ده هغه په دنه په پارټي کې داسې مقابله نشته لکه سم ریپبلیکن پارټي کې دا هغه به یو کس وغواړي چې بایدن ته په مقابله کې ودري نو هغه مبایسه په ریپبلیکن پارټي کې ده فعلا ډیر
مننه
ډیر مننه
یا هم د امریکا حالات د امریکا صدر جو بایدن پروندنه هي سه شنبه په ورځ په میشیګن ریاست کې د ګارډو د کارخانو د هغو کارکونکو په یو هړتال کې برخه واخیسته چې خپل تنخواګانو کې د 40% اضافه او په هفته کې د 24 ساعته کار مطالبه کوله خو آیا بایدن به با په دې کار سره وکولې شي چې د امریکا د ګارډو درې ستر کارخانه د کارکونکو د مطالبه منلو ته راضی کړي او کنه دانی تاپاول رپورت می تاسو ته ژباړلې دي
صدر جو بایدن وایي چې امریکا یونین یا اتحادیو جوړه کړې ده د نهي اسوشنبي پورز هغه د مشيګن د ډيټرويټ خار په مضافاتو کې د ویډلي هړتال کونکو کاریګرو سره یو ځای شو او دا د امریکا په تاریخ کې اول ځل دی چې یو برحاله صدر داسې کار کوي. دا د یاد هړتال دویمه هفته ده او د ګارډو د درې سترو کارخانو کارکونکو خپل تنخواګان کې اضافه او د کار په ساعتونو کې کمی غواړي. بایدن د احتیاط لمخې دا نه دی ویلي چې د کوم مطالبه حمایت کوي، خو وایي چې د کاریګرو د حقونو ملاتړ دی.
ملګرو خپټینګ کړی زکه تاسو په تنخواه کې د ضرورت وړ غټ اضافه او نورو مفاداتو مستحق یاست. راځي هغه ستاسو توجه وکړو چې مونږ بیللی سمدا مونږ د هغوی د پاره ودرېدو وستا وخت چې هغوی زمونږ د پاره ودرېږي.
د ګارډو د کارخانو د کارګر یونین یا یو ای ډبلیو مشر چې په 2020 کال کې د صدر بایدن د صدارتي ځغل ملاتړ کړی وو، خو د 2023 کال انتخاباتو د لپاره تر اوسه دا کار نه دی کړی، د بایدن نه مننه وکړه.
مننه شاغلی صدر چراغلی او زموږ د کهول په دې حساس شیبه کې را سره ودرېدی. مننه چې د دې مزاحمت برخه شوی.
دا یونین وایي چې د څلور لکو نه زیات ممبران لري. اکثره یادونه کوي چې د کمپنیو په مفاداتو او د سی ای او په تنخواګانو کې غټ اضافه راغلي، مګر د کاریګرو په تنخواګانو کې اضافه ډیره کم راغلی ده. تیره هفته په یو لاریون کې یوې کاریګری وویل چې دا هړتال صرف د مطالبو په اړه نه دی، بلکې دا څرګندوي چې امریکایان د کار او د کمپنیو د تنخواګانو په باب څنګه فکر کوي.
I want the levels to be balanced. I want everyone
زه برابرۍ غواړم. زه غواړم چې هر یو تن خو مناسبه ژوند ولري. که زه د کټار یوې غاړې ته کار کوم او ساعت کې $10 ګټم او زما مخامخ بل تن د ساعت $15 ګټي، د دې کوم ځای انصاف دی؟
جنرال موټورز چې د امریکا د ګاډو په دریو لویو کمپنیو کې تر نورو ستره ده، هړتال کې د بایدن په اشتراک باندې څنیغ پنیغه تبصره نه ده کړې، مګر په یو بیان کې ویلي زموږ توجه په سیاست نه ده بلکې په دوامدار توګه په دې ده چې په اخلاص سره د یو ای ډبلیو مشرتابه سره سودبازي وکړو او ژر تر ژره اتفاق ته ورسیږو. د پولیټیکل ساينس یو پروفیسر سوزان کینګ وایي د کاریګرو سره د بایدن د ادریدو فیصله ډیره اهمه ده، مګر آیا څه اثرات به ولري؟
Probably not. Because there's a lot of things going on in the specifics of the negotiations.
شاید اثر ونه لري ځکه د مذاکراتو په جزئیاتو باندې ډیر څه روان دي، خو هغه کولای شي سیاسي حمایت یا ملاتړ بدل کړي. موږ د وړاندې نه ګورو چې د هړتال سره د عوامو سخت زیات ملاتړ موجود دی، او فکر کوم چې دا به د هړتال کوونکو کاریګرو موقف ته نور هم قانوني حیثیت ورکړي.
بل پلو د ریپبلیکنانو په ګوند کې آینده صدارتي انتخاباتو ته مخکښ امیدوار ډانلډ ترامپ خیال لري چې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د دې پر ځای چې په ټي وي باندې د صدارتي امیدوارانو په دویم بحث کې برخه واخلي، ډیټرویټ ته نږدې په یو کارخانه کې چې اتحادیه پکې نشته غونډه جوړه کړي. ترامپ ډیټرویټ ته د بایدن سفر یو تبلیغي نمایش بللی دی. تصویرونه په خپل خبري کوي. دلته د امریکا د حکومت صدر راغلی او چې یو لفظ هم ونه وایي، دا کار په خپل خای چې تبدیلی ته ضرورت شته. دانیتا پاول ریپورت، فواد لامی، وی وی ډیو، واشنگتن.
په بحر الکاهل کې د جزیرو یا د پاسیفیک آیلندز فورم مشانو د ګل یا دوشنبه په ورځ وایټ هاوس کې د امریکا له صدر جو بایدن سره وکتل. د دوه مشانو مهم اندېښنه موسمي بدلون دی، مګر د واشنگټن توجه تر ډیره حد په هغه خطه کې د نورو خطرو ته ده. مثال په توګه د چین جارحانه رویې ته. په دې اړه نور تفصیل د انیتا پاول پر ریپورت کې نصر الله خان تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا صدر جو بایدن سکال د پیسیفیک یا بحر الکاهل جزیرانوما هیوادونو سرمشریزه د بخنی او اعتراف نه پیل کړه. لومړی د کورنۍ سیاسي کړکیچ لوجه د مې په میاشت کې د پاپوا نیوګینی ته خپل سفر په نه کولو بخنه وغوښتله او پښیمانی څرګنده کړه، او بیا د کوک وړې جزیرې په اړه د امریکا سفارتي شناخت کول ستاینه وکړه. هغه د ابو هوا په اړه د اتلس پیسیفیک جزیرو د اندېښنو باندې هم خدشات ظاهر کړل. هیوادون لخوا او د اقلیمي بدلون په لړ کې مرستې او د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د فنډ واده هم وکړه.
We hear your warnings of
موږ د سمندر د ساتي د پورته کیدو په اړه تاسو اندېښنې واوریدلې او دا چې د تاسو هیوادونو ته یو موجود غوښتي موږ تاسو ته ډاډ درکو چې تاسو به کله هم د اقلیمی بدلون د بحران لوجې په ملګرو ملتونو کې خپل غړي توپ د لاساور نکړي
د اتلس غړي هیوادونو د پیړیو راهیسې د استعماري فتوحاتو او د جګړې ډګر دی د مثال په توګه د کوک جزیرې نوم د یو نوموړي کیپټان جیمز کوک په نوم ایښودل شوی د برتانیې فاتح او د لسمی پیړۍ پر وروستیو کې د تشدد ننډکې طریقې سره د بحر الکاهل په پراخ کې سره د استرالیا څخه تر کینیډا پورې د برتانیې د بادشاہت لپاره فتح کړی ول دا هغه سدی چې د کوک جزیرې وزیر اعظم مارک براون یې د لاسن ورکول غواړي مګر هغه غواړي چې د نړۍ د طاقتور هیواد سره اړیکې خېشي
موږ سره دلته یو موقع موجوده ده چې امریکا سره د شراکت او د بحر الکاهل جزیرې د سوکاله لپاره ملګرتیا وکړو
مګر یاد دی وی چې یو نمشتون لدی چې هیڅ یو مشر په خپل عام سرګندونو کې نه دی ویلې سړونکو وایي چې د چین زیاتې هلې لکه د سلمن جزیرې سره د چین امنیتی تړون چې لوجه مشر په واشنگتن کې سرمشري ځا پرې خو ده د امریکا د زیاتې خپلتیا لپاره د محاسبې یو برخه ده
The United States has been one of the most recalcitrant countries in the world.
امریکا په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو ده چې د ماحولیاتي بدلونونو متاثر کېدو ته ګوري او مالی مرستې هم کوي. کتا سو بحر الکاهل جزیره نما ریاستونو ته وګوره چې د سمندر سطح پکې په چټکۍ سره مخ په ډېرې دوه ده او د لوی لوی طوفانونو سره مخ کیږي دا مسله د دوی وجود ته خطر ده او په دې وجه د بحر الکاهل جزیرو او مغربي نړۍ او په خاص کر د امریکا سره د خبرو نمړی
اگر هغه خلک چې سمندر وسط ته پکتو سروای چې یو سیس دی چې د نړۍ د ټولو نمالدار هیواد مشر یې نشي کولای هغه د پیسو جمعنه ولې چې د کانګرس پورې اړتیا لري چې کوم منتخب دی بغیر دا وخت د سیاسي مسلې ښکار دی او کغړی د میاشت تر اخیره پورې رضا نشول نو د امریکای حکومت په ودرېږي
The US made a lot of commitments last year in its first Pacific
امریکا تیر کال د بحر الکاهل جزیره نما هیوادونو پر لومړی سرمشریزه کې ډیر ژمنې وکړي ډیر فکرونه او معقول مشورې مخې ته راغلي مګر لوی لنګونه دادا یو ځل چې د کانګرس ته لاړل شیان خراب شول او زه فکر کوم چې دا یو مسله ده هغه ټول ژمنې چې وایټ هاوس یې پدې یا په بل کوم څه کې کوي نو هغه وخت سخت مشکلات سره مخ شي چې د کانګرس نه یې د پاس کولو وخت راشي
د صدر بایدن د شرکت نپرتا چې دا مشران کله د نومبر په میاشت کې بیا په کوک آیلند کې ملاوي شي نو بیا به پر بحث وکړي نصر الله خان وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن
او روسي ریپورت دا چې د پیښور په مرکزی جیل کې صنعتي زون جوړ کړل شوی چې موجود قیدیانو ته پکې د هنر تربیه ورکول کیږي په دې اړه باندې د ارشد مومن دا ریپورت وګوري
دا د پیښور مرکزی لوی جیل دی دلته مجرمان په هټکړو کې راوستل کیږي د جیل دننه د جرمونو نه اړولو او کار روزګار پیل کولو په غرض ورته د سپلو ګنډلو په جامو د ګلکاری او د اکاسي زدکړې ورکړل کیږي هنر زده کوونکي قیدیان وای دوی د جرم دنیا پر خودل او د قید ختمېدو پس د یو بایزت روزګار پیل کول غواړي
ډیر بدلون راځي چې دی او کس عادي مجرم وي هغه د لپاره خو ډیره فائدہ چې د جرم نه کس او یو کس عادي مجرم نه وي بدل دراشي نو هغه ته کې ویش دا نه خي او پرڅون کې ملو شغه به تر کار پر سلام شي
د جیل چارواکی وای دلته د قیدیانو ساتلو حد 3000 پورې دی خو موجوده وخت کې ورسره د 3100 پورې قیدیان دي دلته طالبان نو نور خطرناکو جرمونو کې ککړ قیدیان هم ساتل کیږي خو تربیه په اولنی پړاو کې هغه مجرمانو ته ورکړل کیږي کوم چې په وړو جرمونو کې قیدی او یا د سزا وخت په ختمې دوی
بیسیکلی دا کریکشنل سنټر طرف ته موږ روان یو دی ری ایڈجسٹ کول دی سوسائٹی کې نو هغه لپاره دی دلته راوستول نو مونږه ان شاء الله پلان دا دی چې دا پروفیټ سکیم دی سوال کو او دی چې کوم ټایم سره دلته وی هغه خوشاله سره تیریږي او بیا چې معاشره ته سوسائٹی ته بیا راشي نو بیا هم یو کارامت شهري په توګه باندې راشي
د جیل په انډستریل زون کې زیات رش د سپلو جوړولو په مرکز کې لیدل کیږي دلته د سوبې د هر برخې نه قیدیان د سپلو جوړولو د زده کړو لپاره راغلي دي
حاضر دي چې لګي نه فارغي کی بار دنیا ته دي هر ځای کې لګي کار وکي 1500 2000 روپیه ورځې په خوشاله ګټي او شاله سره 2000 روپیه
دی مشقت پورا کرے ٹھیک ہی کرے جی بہر دے کار کھولی سی تے بس رکاوٹ نہیں پاکستان ہر گڈ گڈ ہی تار کی تے بس دراز نہیں کی بخولے کار کی خسی کٹنے بجے
د پیخور مرکزی جیل کې ترشل او زیاتې خزی قیدیان هم دي هغوی ته د دې پروګرام لاندې تربیه ورکړل کیږي دوی وایي چې غواړي په جیل کې موجود د زیات نه زیات قیدیان څه قسمه هنر زده کړي او د قید ختمېدو وروسته په ټولنه کې د یو ښه ژوند تېرولو جوګه شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوه پیخور
د وی وی ډی وا ډیر عزت من او قدر من ولیدم خو اوریدم کو دا واز موږ د نن ماخستان خبرونه چې تاسو مو له واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله په دې هیله چې د فام وړ موږ زیدلی وی خو یې مونږ شتا پروګرام هر وخت وکول شي تاسو د ویب سټ او د فیسبوک د لارې هم وګورئ او اورئ نو تاسو په خپل ځای سپارم علامه مومن.